د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نند جمعہ روز کال 2015 د جنوری 13 نیټه دا وخت شوی پاکستان کې د ماخوستانی اته افغانستان کې دیونی میو د واشنگتن ڈی سی کې د سحر لس بجې شوی دیو ریډیو په دیو ساته خبری خورونه کې درته زو وکیل خان
او زو رحمان بنره
هر کله وایو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکای صدر براک اوباما هندۍ ورځپاڼې د هندو سره په امریکا کې ویلي دي په پاکستان کې د ترهګرو پټې ځالې د منلو وړ نه دي.
او تیر ورځ د پاکستان خارجه وزارت د سخت دریځ ګوند جماعت الدعوا او هغانی شبکې په ګډون د یول شکمنو تنظیمونو په کاتو بندیز اعلان کړو، خو نن د هیواد د سینټ یو غړي ویلي په جماعت الدعوا د سارنې اعلان شوی او په هغانی شبکې د بندیز خبرونه شکمن دي.
اوپر تو ہم نے آبزرویشن لگا دی ہے اور ہمارے پاس کوئی آرڈر ریگارڈنگ حقانی نیٹ ورک نہیں ہے. یہ ویری انسیٹسفیکٹری جواب تھا.
د سعودی عرب بادشاہ عبداللہ د جنازی وروستو پسر خر ریاض کی خاور تو سپارل شوے او سلمان بن عبدالعزیز د ملک نوے بادشاہ ٹاکل شوے.
امام ترکی بن عبداللہ جامع مسجد کے مسجدگر منزل اور اس تو خدا غد تدفین عمل چکم نے اغلا روان دی.
دا او سرټکی د سیمه نړۍ سره تړلې مهم موضوعات باندې یو شمېر راپورونه مرکې د ډیو ریډیو د دې یو ساته خبری خبرونه برخه دي. ډیو ریډیو سره اوسې په اول پام شه د خبرونو تفصیل ته.
د هندستان ورځپاڼه د هندو وایي چې د امریکای صدر براک اوباما ویلي دي په پاکستان کې ترهګرو پټې جالې د منلو وړ نه دي. په هندي اخبار کې د صدر براک اوباما د امریکا د هغه هند ته د سفر نه دوه ورځې وړاندې راغلی ده. صدر براک اوباما هندی اخبار سره په امریکا کې ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف یې اړیکې جوړې دي او وایي چې د اتمی وسلې خپرېدلو مخه به په شریکه نیسي. اوباما اخبار ته وایي چې د پیښور په سکول د ترهګرو خونړۍ حمله نړۍ جوړه کولې ده. د دې امریکې نور تفصیل به په دې خپرونه کې شامل وي.
او د امریکا خارجه دفتر ویلي چې د پاکستان کلدم تنظیم جماعت الدعوا اساسي منجمد کولو او د تنظیم مشر حفیظ سعید پر ضد د سفر بندیز په اړه کره معلومات نه لري. د امریکا خارجه دفتر د جماعت الدعوا او په افغانستان کې فعال ترهګر ډلې چې مرکزونه د پاکستان په قبایلي سیمه کې لري د حقانی شبکې پر ضد هم د پاکستان د کوټلې ګامونو پخلی ان نه دي کړی. خو د امریکا خارجه دفتر زیاته کړی چې په نږدو کې پاکستان په خپلو پولو سره د ترهګر پر ضد یو شمېر ګامونه اغستې دي. دا په داسې حال چې تیر ورځ د پاکستان خارجه دفتر بیان جاری کړو چې کلدم تنظیم جماعت الدعوا ټول اساسي منجمد کړي او د ډلې مشر حافظ سعید باندې سفری بندیز لګولې.
پاکستان ستر عدالت د پارلیمان د دواړو ایوانونو څخه منظور کړی شوی یو وشتم آئینی ترمیم بدلون لاندې د پوځي عدالتونو جوړېدو په ضد عدالت ته خواست ابتدایي اورېدنې لپاره منظور کړی دی. د محکمې د مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ باندې درې کسیزه بنچ د روانې میاشتې په 28 نیټه د خواست اوریدنه کوي او په ابتدایي اوریدنه کې به بنچ پریکړه کوي چې خواست اوریدنه قابل دی او کنه. دغه خواست د لاهور های کورټ بار اسوسییشن لخوا شوی وو چې پکې ویل شوی دی چې پوځي عدالتونه جوړول د آئین سره پټکر دی. پیښور کې په سکول د طالبانو د برید وروستو په ملک کې د ترهګرو په ضد د مقدمو چلولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه شوې وه. هلته په کڼکې ځپلي صوبې بلوچستان بیلوبیلو ښارونو کې یو شمېر بدې پیښې شوې دي چې تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال حمید شمسور په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي چې د تشدد لومړۍ پیښه له کوټې څخه د سویل په لور و ډېره مرجمالي ته نږدې د نصیر آباد په سیمه کې وسوله. د پولیسو عالي رتبه مشر محمد اکرم وویل چې ناڅرګنده وسلوالو د ګازو 18 انچه کوتر پایپ لاین په بارودو باندې والوزوي چې په نتیجه کې یې له سوی څخه وچ پاور پلانټ ته د ګازو سپلایي ماتله سوې ده. د ده له خولې چې د ګازو د سپلایي د کمېدو له سببه څخه د وچ پاور پلانټ 800 میګاواټ بجلی کمه کړې ده. پر اور باندې د کابو مندلو د پاره دوی له ډیره مراد جمالی زخه اور اوجون کی گاډیانی را وغشتلې. هم دغه رنګ د صوبتپور په سیمه کې هم ناڅرګنده وسلوالو د گازو شپږ انچ کوتر پایپ لاین په بارودو باندې والو زوی. د صوبتپور د پولیسو ځلی مشر وویل چې اوس و یو شمیر کلو ته د گازو سپلای ماتله سوې ده. دلته بیا په کوټه کې د جاپار اکسپریس د اورګاډي پر لاین باندې هغه محل 14 وسوله خلاصی لمسافر روز خردکا جعفر اکسپریس اورګاډا د کوټ شار د 13 میل پسیمه کی دالته تیرې دلا د دوی له خلی چې د اورګاډي د تیلو و ټانکې ته زیان رسیدلې دي نور مسافر روغ رمټ دي حمید سمسور وایس اپ امریکا ډی ریډیو کوټا
د رپورټونو تر مخه د ترهګرۍ د مخنیوي په ملي تګلاره د عمل د برخې په توګه خیبر پختونخوا صوبه کې قانون نافذ کوونکو ادارو د توندلارو پر ضد تازه کاروایو کې 8000 څخه زیات کسان نیولې دي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د وزیر اعظم دفتر تر وړاندې کړل شوی د استابیزاتو لمخې 2018 تازه کاروایانو کې 8271 شکمن کسان نیول شوي دي. نیسل شوو کسانو کې 2 هغه ملایان هم شامل دي چې نفرت څخه د ډکو خطبو ورکول لامل انی ولی شوی دی.
د شاه عبد الله جنازه نن د مازیګر د مون وروستو د شاته د ترکی بن عبد العزيز جماعت ریاست کې ادا کړل شوی دی او خور ورته سپارل شوی دی. شاه تیر ورځ په حق رسیدلی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د سعودي عرب د وفات شوی شاه عبد الله بن عبد العزيز جنازه کې د برخې اخیستلو لپاره ریاست تللی وو. د سعودي عربستان پاچا شاه عبد الله چې تر هغه ته نوې خلاف جنگ کې د امریکای د نږدې ملګری وو د لس اتیا کلو په عمر کې حق ته رسیدلی دی. دیوری دیو همکارا وګم جلوانی تفصیل وړاندې کوي.
د سعودي عربستان نه بادشا شاه عبد الله چې ترګری یو تونروي خلاف جګړه کې د امریکای نږدې ملګری او د جمعې پر ورځ د دوی مرګ ورسته په نړیواله توګه د ډیرو ملکونو مشرانو د دوی د مرګ پر سر د شاهي کورنۍ سره غم راضي خودلې. د امریکای صدر باراک اوباما د بادشا عبد الله په مرګ غم راضي کې یو بیان کې ویلي په داسې مهال چې زمونږ هیوادونو د ګڼ شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي، ما همیش د شاه د فکر قدر او ستاینه کړی ده. بچ عبدالله چې ویل کېږي د نوي کالو د ډېر وخت راهسې صحت سم نو. د اسرائیل پخوانی جمهور رئیس شمون پرز هم هغوی د یو قوي مشر په توګه یاد کړی او ویلي چې هغه د بچا عبدالله احترام او قدر کوي چې د هغوی اثر او اغیز په ډیرو ځایونو کې د خلکو په ژوند باندې شته او د هغوی د حکمرانۍ او طرز حکومت د هغه د ملک د خلکو لپاره همیش یو ښه یادداشت به وي او په دې هم ډېر اهمیت لري چې منځني ختیځ کې امن راوستلو لپاره مهم کارونه کړي. نړیوالې مالیاتي ادارې مشر کریسټین لاګارډ ویلي چې هغه د بچا لپاره ډېر احترام د هغه د اقتصادي بدلونونو نه پرته ځکه هم لري چې د ښځو د ژوند لپاره غوښتل چې دوی زیات حقونه ولري. د بادشاه عبدالله د مرګ وروسته ولی عهد او د دفاع وزیر شاهزاده سلمان به د هغوی جانشین وي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
پولیس وایي چې د هند په ختیځ ریاست بهار کې د جمعې پر ورځ عدالت څخه بهر شوي 14 کې یو زنانه او یو پولیس عسکر وژل شوی دی. بهار کې د پولیسو اډیشنل ډایرکټر جنرال هغلی پانډه یو بهرنی خبری ادارې سره خبرو کې د غپیخې په اړه ویلي دي چې یو ښځه یو پولیس عسکر وژل شوی. دغه 14 په داسې حال کې شوی چې د اتوار پر ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د درې ورځنۍ دورې په تناظر کې ټول هند کې سخت ګامونه پورته کړی شوی دي. پانډه ویلي دي دا نه په ډاګه شوی چې بم راوړونکو زنانه خودکش حمله کول غوښتل.
د لبنان امنیتی چارواکي وایي چې پوز یې د شام پولیس را خواته د هغه وسلوالو سره نښتې شوی چا چې د پوز په یو پوستې باندې برید کړو. رایټرز خبری اداره وایي چې نن د جمعې پر ورځ شمال ختیځ راس بال بیک کلی کې شوی دغه نښتو کې درې کسان وژل شوي. په سملاسي توګه دا خبره لا نه ده واضحه چې څومره کسان جوبل دي، خو چارواکي وایي چې عسکرو یې د وسلوالو پر ضد درنه ګولهباري کړې ده.
او د شام د داعش اسلامي ریاست لخوا د دوه نیول شوو جاپاني کسانو په بدل کې د 200 میلیون ډالر غوښتلو نیټه نن ختمه شوې ده. نن د جمعې پر ورځ د نیول شوي یو تن مور د جاپان حکومت ته غوښتنه کړې وه چې د زوی د راخلاصولو لپاره د حکومت تاوان ورکړي، خو په دغه نیټه تیرېدلو کې د څه نوي معلوماتو په هکله څه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي.
په یوکرین کې یو روس پلوه بلتون غوښتونکي مشر وایي چې نوموړی به د یوکرین حکومت سره د امن لپاره تازه خبرو اترو باندې زور نه ورکوي او غږ یې کړی چې د دغه پر ځای باندې نورې زیاتې سیمې د خپلې ولکې لاندې راولي. د روس خبری ادارې نن د یاغي مشر الکساندر زاخورچنکو له خولې ویلي چې د خپلې ولکې غزولو لپاره د نوموړي وسلوالو نوي عملیات پیل کړي دي.
او بلجیم پولیس وایي د هغه وسلوال د ملګري په لټون دي چې په مې کې د یهودیانو په میوزیم یا آثار او خودنځي کې 4 کسان وژلي وو. د بلجیم د وفاقي ادارې ویاند وایي یو تن محمدی نینن مناش چې د مې په 16 د حملې نه 4 ورځې وروسته شکمنه تن سره د ریلګاډي په سټېشن ګرځېدو د هغه په تلاش کې دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. دا خبرونه به تاسو د شپې د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ټلویزیون باندې هم ګورئ. غواړی چې په انټرنیټ باندې ولولای او مطبوعاتو نه ویډیوز هم وګورئ نو کولی شئ چې www.divaradio.com ته لاړ شئ. فیسبوک زمونږه تازه معلومات د پیښور، خیبر پختونخوا نه علاوه بلوچستان، کراچۍ او ټول پاکستان نه معلومات وي. تاسو کولی شئ چې دغه فیسبوک پاڼه لایک کړئ او پی معلومات ترلاسه کړئ. دا پاڼه ده VOA دیوا. ټویټر باندې هم معلومات ورکوو، د ټویټر پته هم VOA دیوا ده. که په سعودي عرب کې، دوبئی کې یا نور عرب هیوادونو کې تاسو زمنګ خبرونه پر ریډیو نشئ اوریدلی، مشکل وي درته پر ریډیو کې اوریدو کې. تاسو کولای شئ چې ټیون ان، یعنی په انټرنیټ چې کوم څه سره سمارټ فون دی په هغه باندې زمنګ خبرونه اوریدل مه هیروي. اوس به د نن ورځې تر ټولو مهمه ستوري یا کیسې په لور تراشو چې د امریکا صدر براک اوباما هند ته د سفر نه دوه ورځې وړاندې د هندوستان په د هندو اخبار کې مرکه چاپ شوې ده. او دغه مرکه نن د پاکستان په مطبوعاتو کې، د نړۍ په مطبوعاتو کې چې کومه ټاپ هیډلاین یا لویه کیسه راغلې ده، هغه داره چې په پاکستان کې د ترهګرو پټ پنازینا ورته د منلو وړ نه دي. د مرکې تفصیلات براکې د ډیوري ډیو همکار شعیب زاده.
ډیره مننه بنیل صاحب، ډیره ډیره مهرباني. قدر من اردوونکو څنګه چې رحمان بنیل صاحب تاسو ته تفصیل وړاندې کو، د امریکا صدر باراک اوباما د اتوار په ورځ د هند په درې ورځني سفر باندې ځي. دا سفر په ډیرو حوالو سره مهم سفر دی. یو پکې دار چې دا ځل د هند چې کومه یومي جمهوریه یا د جمهوریت ورځ چې داخل منزل کیږي، امریکایي صدر با په دغه کې ګډون کوي. دا په خپل هم یو مهمه خبره پدې ده چې په دغه ورځ لا د هغه هیوادونو مشران راغوښتل کیږي تل په هندوستان کې کم چې د هندوستان ملګری هیوادونه وي، او داسې هیوادونه وي چې د هغې په راتګ باندې د هندوستان نور هیوادونه ملګري هیوادونه نه خفه کیږي. د دغه سفر وړاندې په سیمه کې هم ډېر زیات بدلونونه یا ډېر زیات خبرونه راغلي دي. بیا د دغه سفر وړاندې د امریکا صدر باراک اوباما د هندوستان یو مجلې انډیا ټوډے سره مرکه کړې ده. دغه مرکه به د هغې د سفر نه ورځ وړاندې خپرېږي، خو د هغې مرکې لږه برخه بیا د هندو اخبار نن خپره کړې ده. دغه هندو اخبار نه بیا دغه خبر د پاکستان ځینې مطبوعاتو هم راغستې ده. په دغه مرکه کې مهمه خبره د امریکا صدر باراک اوباما دا کړې ده چې موږ به په پاکستان کې نور د ترهګرو پناځایونه نه قبلو، دغه پناځایونه به نور نه برداشت کوو. د دغه مجلې سره د انډیا ټوډے سره په مرکه کې د امریکا صدر باراک اوباما دا هم زیاته کړې ده چې په کال 2008 کې چې په ممبئی کې کم ترهګر برید شویو، نو موږ به هغه کسان چې په دغه برید کې لاس لري هغې به انصاف ترولو یا هغې ته به سزاګانې ورکوو. د امریکا صدر د خولې بیا دغه اخبار لیکلي دي چې ما دا خبره په ډاګه کړې ده چې امریکا او پاکستان که څه هم د ترهګرۍ پر ضد په یو ځای کار کوي، په شریکه کار کوي، خو امریکا به پاکستان کې د ترهګرو پناځایونه نور نه قبلوي. که دغه هیواد کې نور پناځای نه وو، نو پاکستان باندې فشار سی واقعي چې دی دغه پناځایونه ختم کړي. د دې سره سره دا ویلي دي چې امریکا به د هندوستان سره د ترهګرۍ پر ضد چې کومې مرستې دي هغه به هم جاري ساتي، او دغه دواړه هیوادونه به د نیوکلیایي وسلو د حفاظت او د دغې د نه خورېدو لپاره هم په شریکه کار کوي. د امریکا صدر دا خبره هم زیاته کړې ده چې امریکا او هندوستان دواړه د ترهګرۍ د پیخو یا د ترهګرۍ د بریدونو لوجې د ترهګرۍ د بریدونو سره مخ شوې دي. دغه کې د امریکا باندې چې په 11 ستمبر کوم برید شوی او کال 2008 کې د ممبئی ترهګر بریدو دغه طرف ته اشاره وه. او په دغه مرکه کې لږ تفصیل میډیا ته راغلی. دا هم زیاته کړې ده چې زما د هندوستان په اولی سفر کې ما د هغه هوټل سفر هم کړی او چرته چې په کال 2008 کې ترهګر بریت شوی، او ما غوښتل چې د هندوستان خلکو ته دا ویم چې امریکا د هندوستان سره ولاړ ده. قدر من اردن کول دې خبر سره تړلې پرونی خبر دا هم ده چې پرون د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی ویلو چې پاکستان د پاکستان حکومت په پاکستان کې دننه د ځنې غیر قانونو ګرځول شو تنظیمونو لکه د جماعت داوا او نورو د دې سره تړلې تنظیمونو چې کومې اساسي دي هغه تړلې دي. دغه وروستو جماعت داوا دا ویلو چې موږ به خپل کار جاری ساتو او جماعت دا مشر دا ویلو چې دغه زمنګ اساسي زمنګ چې کوم مالی پنګ تړلې دي د امریکا او د هندستان د خوشاله لپاره شوې دي او موږ په پاکستان کې څوک د کار کول نه نشي ودرولې. تاسو ته به دا هم در یاد کما چې په پاکستان کې د ننه جماعت داوا چې دغه مشر حافظ سعید کوي او دغه شانتي لشکری طیبه تنظیم چې کوم دی نو په دې باندې په کال 2008 کې په هندستان کې د ممبئی د حملو تورونه لګي امریکا او هندستان په دغه تور لګي او هندستان بیا وخت په وخت باندې پاکستان ته ویل دي چې حافظ سعید شو دغه شانتي د لشکری طیبه چې کوم مشران دي هغه ته د سزاګانې ورکړي شي. نو په پاکستان باندې یو فشار هم دی لکه دباو په هم شته د امریکا صدر چلته زی نو د هندستان سره به د ترهګری پر ضد په دغه خبرو اترو کې د ممبئی د ترهګرو پیښو ذکر هم راځي او پاکستان باندې به دا فشار هم سیوا کیږي. سره د پاکستانی سړنکاران وي چې پاکستان اوس د زیاتره رسیدلې ده چې پاکستان کې دننه خصوصا پنجاب کې چې کومې ترهګری ډلې دي هغه ډلې چې هغه په کشمیر کې او یا دغه شانتي هندستان کې نه خپنېغه هندستان ته خطر دی نو د هغې پر ضد به کاروایی کوي.
درمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه تا واشنگتن ډی سی نه انیخ پنیغه غوګې ډیو ریډیو همکار شیب زاده نن دغه تفصيلات وره د اوسم پام را ګرځو یو بل مرکه ته چې ډیو ریډیو زمونږ همکار بختور شاه په هندستان کې یو خبريال او سیډونکو بترا سنگ سره کړی دا په ترې پختلې چې د امریکا صدر باراک اوباما بعد هند په سفر په محل په کوم کوم موضوعګانو باندې خبرې اترې کې دغه سفر غټه ایجنډا بسوي. سیډونکو وایي چې د سفر په محل با صدر باراک اوباما د هندي چارواکو سره د انرژي دغه شانت تجارت او بیا د ماحولیات او یا انوایرنمنټل چې کوم موضوعګانی په دې باندې به خبرې اترې کوي او د دې ترڅنګ به د هندستان په شپږشتمې جنوري باندې چې کوم د یوم جمهور روز د پدغه کې به هغه هم یو ستر میلموي. نو تفصیل سره د دې مرکې کې بعد ډیو ریډیو خبریال او همکار بختور شاه چې بطرا سنگ سره کړی دا نو تاسو پام وتره ګرځو
دا سندي صاحب چې خاغله اوباما دا خپل میر من سره دلتا هندا سبان بنس ما دلتا را رسیدون کې دی او هغه دا هندا لومړی وزیر خاغلی نریندر مودی په بلنه دلتا تشریف راوړي. دا لومړی ځل دی چې د امریکې یو سربراه دلتا هند ته د ریپبلک ډے یعنی د جمهوریت په ورځې هغه د لوی مهمان د لوی مهمان په توګه دلتا ګډون کوي او هغه پریډ چې دلتا کیږي په ریپبلک ډے باندې په شپږ ویشتمه نیټه او هلته به خاغلی اوباما هغه لوی مہمان وی او دوی پڈیرو معاملوں والے خبریں اتر دوئی کئی لاکن دا خاغلی اوباما دا بیان دے کہ هغه غواړي چې دا هند سره په هر ډول دا مرستې دا ورکول دا پارا کار وکړي او دا دواړو هیوادو ترمنځ دوستی او چې دوی دا دوی تعلقات دی مناسبات دی دوی دا لوی دا مخک څخه هم ډېر ښه کړي او داسې معلومیږي چې په یو څو مسودو باندې با نوزنامو باندې با دوی امضا کوي لاکن هغه موضوعګانې تر اوسه پورې خودلې نه شوې دي. لاکن دا لومړی خبره ده چې دا ایټمی قوت په باب چې هند او د امریکې ترمنځ چې کوم لگ سا اگا معاملہ دا دا آگے اوس دا دا وضاحت اکڑی او دا کہدے شی چے ہنتا دا امن دا کارونو دا پارا چے ایٹمی قوت چے دا امریکے لخوا دا را کولو دا لوز شوے ہو اگا با پورا کی گی او دا ہند او امریکے تر منزا اگا تجارت چے دے دا ہم دا مقصد کا دیر زیاد کی گی او خاغلی اوباما دا حس کئی چې هند دا امریکې د تر ټولو نه لوړ هغه دوست هیواد دی او دواړه به د پنړای کې دامن او سولې دا هغه ساتلو د پاره با د یو بل سره ډېر همکاري وکړي او خاغله اوباما دا هندا ستار مشر مہاتما گاندھی پا رامگا باندھے التبا ہم زی کہ التا دا خپلو اردوگانو او چے عقیدت گلان چنی التا وڑان دکڑی او یو لویا خبرہ دادا چے خاغل اوباما او ددا میرمن دوارا آگرے تا ہم زی چے دا تاج محل اگا چے پنڑے کے دا ٹولو نا لویو او خوبصورتو دا میموریل پشان دے دا یادگارونو پشان دے اگا ہم گوری او یو بلا خبرہ دادا چے خاغل اوباما او دا ہند صدر اعظم چے خاغل مودی دوارا پا رادیو کے دا یو تقریر اکڑی چے پا ٹول احواد کے با ابرے دل کے گی او دا دوی مطلب خدا دے چے دا دوی دا زڑا آواز چے دے دا زڑا آواز دا نوم دے دا چے تقریر چے دی دا وینا دا ٹول ہند پارا پا ٹولو ریڈیو گانو کے دا با ہم نشر شی
بطرا سنگھ سے پدی خبرو اترو کی دا پاکستان پا اڑا باندے ہم سا خبرو کے دو امکان شتا
پاکستان پا اڑا باندے اگر دا خبرہ کڑی دا
جی
چے خاغل اوباما دا بھائی چے پاکستان وعدہ دی چے پخپل حواد کے دا چے ٹیرورزم چے دے دا دے مخبونی سی او دا خبرہ حقا دا ویلے دا
دیر مننہ بطرا سنگھ سے اب منگ سارا دا خبرو کولو
دیر تشکر
درمن اوریدم کو داو بطرا سنگھ چے دی ڈیو ریڈیو همکار بختور شاه سره خبرې اترې کړې وې د صدر باراک اوباما هندستان ته د سفر په اړه چې کم سفر به د اتوار درځي څخه پیل کیږي اوس هم پام راګرځو یو بل راپورټ ته د امریکا خارجه دفتر وای چې د پاکستان کله دم تنظیم جماعت الدعوه اساسي منجمد کولو او د دغه تنظیم مشر حافظ سید پر ضد د سفر بندیز په اړه څه معلومات نه لري د امریکا خارجه دفتر د جماعت الدعوه او په افغانستان کې فعاله ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې پټ زینه یا مرکزونه لري د حقانی شبکې پر ضد هم ویلي دي چې ورته ویلي دي چې د هغه په حق له هم دوی داسې خبر نشي کولای چې دوی ته معلومات ورکړي شوی چې ګنی دوی باندې کم بندیزونه لګېدلي خو دا په داسې حال باندې چې تیر ورځ د پاکستان خارجه دفتر بیان جاری کړو چې کله دم تنظیم جماعت الدعوه ټول اساسي منجمد کړي دغه ډلې مشر حافظ سعید باندې سفری بندیز لګولې خو اوس نن د هیواد یعنی د پاکستان د سینټ یو غړي ویلي چې په جماعت الدعوه د سارنې اعلان شوی خو په حقانی شبکې د بندیز خبرونه شکمن دي تفصیل سره دی ورډیو خبریال رشید محمد په دې راپور کې ورو
د پاکستان مرکزی حکومت په جماعت الدعوه او حقانی شبکه د بندیز په بابله خله تړلې ده ولې وړاندې ورځو کې د داخله چارو په بابله د سینټ قائمه کمیټې ته د داخله چارو اډیشنل سیکرټری ویلیو چې حکومت د غډله د نظر لاندې ساتلې ده خو په دې لاس قسمه قانونی بندیز نه دی لګولې شوی د پاکستان د داخله چارو په حق له د سینټ د قائمه کمیټې غړي طاهر حسین مشهدی وایي چې حکومت له به اوس د ترهګرو او د هغوی د حمایتیانو په ضد خپل پالیسی واضح کول وی او د داخله چارو وزارت چې د سینټ قائمه کمیټې ته د حقانی شبکې او جماعت الدعوه په حق له سویلو په دغه باب له دی صدا سی وایي
دعوی کے اوپر تو ہم نے آبزرویشن لگا دی ہے اور ہمارے پاس کوئی آرڈرز ریگارڈنگ حقانی نیٹ ورک نہیں ہے نا یہ ویری انسیٹسفیکٹری جواب تھا
دی وائی چی دا داخلہ چارو ایڈیشنل سیکٹری کمیٹے تو ویلیو چی حکومت جماعت الدعوہ صرف دسار لاندے ساتے لیدا خو پا حقانی شبکور تا دا بندیز لگولو پا حق لا دا حکومت لخوا کم امر ندے ترلاس شوے د پاکستان حکومت تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه پیښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د برید وروسته د ترهګرې په ضد ملي تګلاره جوړه کړې ده چې تر مخه د مطبوعاتي رپورټونو مطابق د داخله چارو وزارت د حقانی شبکې او جماعت الدعوة په شمول یولس نور تنظیمونه له قانونه ګرځولې دي. په دغه تنظیمونو کې حرکت الجهاد الاسلامي، حرکت المجاهدین، فلاح انسانیت فاونډیشن، امای تعمیرینو، حاجی کبیر، حاجی ستا منی ایکسچینج، راحت لمیٹڈ، روشنی منی ایکسچینج، الاختر ٹرسٹ او الرشید ٹرسٹ شامل دی. الاختر ٹرسٹ کال 2000 کې جوړ کړی شوی وو او دا په کراچی کې شتون لري او د دې مشری محمد مظهر کوي او دا ډله وای چې دوی د مل دننه د خیر خیګړې کارونه کوي، خو په کال 2003 کې دا ډله امریکې د ترهګرو په فهرست کې شامل کړی وه او په دې باندې د طالبانو او د القاعده سره د مالی مرستو کولو تورونه لګولی شوي وو. دغه رنګ الرشید ٹرسٹ کال 1996 کې جوړ شوی وو او دا هم په کراچی کې شتون لري او د دې تر څنګ دا په ټول ملک کې هم یوې شاخونه لري او کال 2001 کې امریکې په دې ٹرسٹ هم بندیز اعلان کړی وو او د هغې وروسته د پاکستان مرکزی بینک په بینکونو غږ کړی وو چې د الرشید ٹرسٹ اکاؤنټس ته وتړي. په دې ډله باندې هم د القاعده او طالبانو سره د مالی مرستو تورونه لګېدلي وو. مطبوعات وایي چې الرشید ٹرسٹ که څه هم په پاکستان کې د خیر خیګړې د کارونو دعوې کوي، خو دا په چیچنیا، کوسو او افغانستان کې هم فعالیتونه لري او په دې ډله باندې د طالبانو او القاعده د وژل شوو غړو ماشومانو د ساتلو او هغوی ته د تعلیم ورکولو تورونه هم لګي. د پاکستان سپریم کورټ هم په حکومت غږ کړی دی چې هغه دې د بندیز لاندې راوستل شوو تنظیمونو فهرست عام کړي. عدالت ویلی و که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد پراخه جګړه پیل کړې ده، خو د دې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې ولس ته پته ولګي چې دوی کومې ډلو ته چندې ورکوي. آیا دغه پیسې خو د ریاست او ولس په ضد نه کارولې کیږي؟ د انګریزۍ ژبې ورځپاڼې ډان په خپله تیره اداریه کې لیکلي وو چې د کلدم تنظیمونو په بابله د پاکستان د ریاست پالیسی په وړاندې وختونو کې چې څنګه پیچلې او خوپیه پاتې شوې وه، دا وخت هم په ظاهره د تضاداتو ښکار ښکاري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو، ډیوه ریډیو خپرونه ته واشنگټن ڈی سی نه نیغ په نیغه غوږ ډیوه ریډیو خبریال ارشید حسین دغه راپور تاسو وګورئ. ته اوس هم پام راګرځو یو بل راپور ته. د تیر ورځ د پاکستان حکومت چې کوم اعلان کړو چې په جماعت الدعوة او دغه شانتي حقانی شبکې او سره یولس نورو تنظیمونو غړو کسانو باندې بندیزونه لګولي، اوس هم د دې وروستو پاکستان حکومت دا هم اعلان کړی چې د هند لخوا چې کوم فلم د نومیږي بیبي فلم چې کوم جوړ شوی دی په هغه هم بندیز لګولي. د هغې په سیډیانو او ډیویډیانو باندې هم بندیز لګېدلی. ولې څه تفصیلات دي په دې اکله باندې نور د دیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان نور.
د پاکستان حکومت چرته وړومبي ځل ممبئی ترهګر بریدونو په تور ککړ جماعت الدعوة اساسې منجبد کولو اعلان کړی دی، نو هم په پاکستان کې هندي فلم باندې هم بندیز لګول شوی دی په کوم کې د جهادي تنظیمونو په کردار تنقید شوی دی. هندي فلم چې نوم یې بیبي دی نن ورځ په پاکستان کې ښودل کېدو، خو کراچی او اسلام آباد سنسر بورډ په دې بندیز لګولی دی او دا دریځ یې خپل کړی دی چې د فلم کې د مسلمانانو نمونو انتخاب د منفی کردارونو لپاره شوی دی. د سینما نه علاوه د فلم سی ڈی او ڈی وی ڈی باندې هم په اسلام آباد کې بندیز لګول شوی دی. د سنسر بورډ مشر فخر عالم چې خپل هم یو سندرغاړی دی او د دوی مور موجوده وخت هم په هند کې اوسیږي، دوی یو ټویټ کې ویلي دي چې نوې هندي فلم باندې په پاکستان کې بندیز لګولې دی ځکه چې د فلم کې پاکستان خلاف دا خبره شوې ده چې مسلمانان ترهګر دي او پاکستان دا ترهګر روزوي. د فلم چې تر اوسه کوم تفصیلات مخې ته راغلي دي نو ښایي چې په دې فلم کې د ویلن یا منفي کردار هم د پاکستان یو پښتون هنرمند رشید ناز کړی دی او دا پکې د هند واک لاندې کشمیر کې د یو جهادي تنظیم مشر ښودل شوی دی. د فلم پرومو یا اشتهار هم د رشید ناز د خبرو نه پیل کیږي.
رحمان آپ کی گرفت میں نہیں آ سکتا.
په دې فلم کې یو ځای کې یو کردار پولیسو ته دا هم وایي چې ممبئی ترخګر بریدونو کې نیول شوی اجمل قصاب ته ټول سهولتونه په جیل کې ورکړی شوی وو، نو دې ته دا سهولتونه ولې نشته؟ دې خو اجمل قصاب نه زیات کار کړی دی. په دې فلم کې یو بل پاکستانی هنرمند میکال ذوالفقار هم یو مهم کردار لوبولی دی. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې په یو هندي فلم بندیز لګول شوی دی. د نه وړاندې هم په هغه هندي فلمونو بندیز لګول شوی وو کوم چې د هند واک لاندې کشمیر کې پاکستان کې موجود جهادي تنظیمونو او استخباراتي ادارې ISI په کردار جوړ شوی وو. پاکستان کې لومړی ځل کال 1928 کې هندي فلمونو باندې بندیز پیل شوی وو، او وروسته پوزي صدر ضیاءالحق په حکومت کې دا بندیز نور هم سخت شوی وو. خو هم کال 2008 یو بل فوزي صدر پرویز مشرف په حکومت کې هندي فلمونو پاکستان کې د نمایش اجازه ملاو شوی وو. پاکستان فلم انډستری د وخت بند ده، او د سینماګانو کاروبار هم په هندي فلمونو روان دی. خو پاکستان یوازنی هیواد نه دی چرته چې په فلمونو بندیز لګول شوی دی. د نړۍ اکثر له هیوادونه د تنقید د یاره په فلمونو بندیز لګوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ریډیو روانې دي او ساته خبری خپرونې په دویمه برخه کې تاسو ته یو وار بیا هرکلی وایو. پام را ګرځو مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکای صدر باراک اوباما هندي ورځپاڼې د هند سره په مرکه کې ویلي دي په پاکستان کې د ترهګرو پټې ځالې د منلو وړ نه دي.
تیر ورځ د پاکستان خارجه وزارت سخت دریځ ګوند جماعت الدعوا حقانی شبکې په ګډون د یولسو شکمنو تنظیمونو په کاتو بندیز اعلان کړو، خو نن د هیواد د سینټ یو غړي ویلي په جماعت الدعوا د سارنې اعلان شوی او په حقانی شبکې د بندیز خبرونه شکمن دي.
اوپر تو ہم نے آبزرویشن لگا دی ہے اور ہمارے پاس کوئی آرڈرز ریگارڈنگ حقانی نیٹ ورک نہیں ہے. یہ ویری انسیٹسفیکٹری جواب تھا.
سعودی عرب بادشاہ عبداللہ د جنازی وروستو پسرخار ریاض کی خاور تو سپارل شوے او سلمان بن عبدالعزیز د ملک نوے بادشاہ ٹاکل شوے.
امام ترکی بن عبداللہ جامع مسجد کے مسجدگر منزل اور اس تو اوشوا خدا غد تدفین عمل چکم نگل آروان دی.
او اسلاندی کو د خبرونو تفصیل.
د هندستان رسپانه د هند وای چې د امریکای صدر باراک اوباما ویلی دی په پاکستان کې د ترهګرو پټي جالې د منلو وړ نه دي. په هندي اخبار کې د صدر باراک اوباما د امریکا د هغه هند ته د سفر نه دوه ورځې وړاندې راغلی دا. صدر باراک اوباما هندي اخبار سره په مرکه کې ویلي دي چې د ترهګرو خلاف یې اړیکې ژورې دي او وایي چې د ایټمي وسلې خوریدلو مخه په شریکه نیسي. اوباما اخبار ته وایي چې د پیښور په سکول کې ترهګرو خونړۍ حمله نړۍ جوړه کولې ده.
د امریکا خارجه دفتر ویلي چې د پاکستان کلدم تنظیم جماعت الدعوا اساسي منجمد کولو او دغه تنظیم مشر حافظ سعید پر ضد د سفر بندیز په اړه څه کره معلومات نه لري. د امریکا خارجه دفتر د جماعت الدعوا او په افغانستان کې فعال ترهګر ډلې چې مرکزونه په پاکستان په قبایلي سیمو کې لري د حقانی شبکې پر ضد هم د پاکستان د کوټلي ګامونو پخلی نه دی کړی. خو د امریکای خارجه دفتر زیاته کړی چې په نږدو کې پاکستان په خپلو پولو سره د ترهګرو او پر ضد یو شمیر ګامونه اغستی دي.
پاکستان سره د پارلمان د دواړو ایوانونو څخه منظور کړی شوی یوشتم عیني بدلون لاندې د پوځي عدالتونو جوړېدو په ضد عدالت خواست د ابتدایي اوریدنې لپاره منظور کړی دی. دغه خواست د لاهور های کورټ بار اسوسیشن لخوا شوی وو چې پکې ویل شوی د پوځي عدالتونو جوړول د عین سره په ټکر دی.
د رپورټونو تر مخه د ترهګرې د مخنیوي په ملي تګلاره د عمل د برخې په توګه خیبر پختونخوا صوبه کې قانون نافذ کوونکو ادارو د توندلارو پر ضد تازه کاروایو کې 8000 څخه زیات شکمن کسان نیولي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وزیر اعظم دفتر تر وړاندې کړل شوی دستاویزاتو له مخې 2018 تازه کاروایو کې 8281 کسان نیولې شوي دي او په دغه نیول شوو کې دوه شاغ مولایان هم شامل دي چې د نفرت څخه ډکو خطبو ورکولو له امله نیولې شوې دي. بلخوا د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانه وایي چې د لومړی پلټنو څخه معلومه شوې چې د تیرې نهې پر وس په واکې شوې ځانمرګي برید کوونکي کوثر علي د لال مسجد په مدرسه کې طالب علم پاتې شو. چارواکي وایي چې دغه پیښې سره په تړاو کې وو نور کسان نیولې چې پکې دوه د کوثر علي رونه دي.
او د شاه عبدالله جنازه نن د مازیګر د مونږ وروستو د شاهزاده ترکی بن عبدالعزیز جماعت ریاض کې ادا کړل شوې ده. شاه تیر ورځ په حق رسېدلی وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمع پوره د سعودي عرب د وفات شوي شاه عبدالله عزیز جنازې له ریاست تللی دی. سعودی عربستان بادشاہ شاہ عبداللہ چې ترهګر او تون روی خلاف جنگ کې د امریکای نږدې ملګری وو د لساتیا کالو په عمر کې حق ته رسیدلی. د امریکای صدر براک اوباما هم د امریکای ولس او په شخصي توګه د خپل اړخه د سعودي شاهي کورنۍ او سعودي عرب ولس سره د شاه عبدالله په مرګ غم راضي کړی.
د لبنان امنیتي چارواکي وایي چې پوځ د شام پولیس سره خواته د هغه وسلوالو سره نښتي کړي چا چې د پوځ په یوې پوستې باندې برید کړو. رایټرز خبري ادارې ویلي چې دغه برید کې درې کس وسلوال وجل شوي هم دي.
او بلجیم پولیس وایي د هغه وسلوال د ملګري پلټون دي چې مئی کې د یهودیانو په میوزیم یا آثارو خودنځای کې څلور کسان وجلی وو. بلې لوري ته داعش یا د اسلامي ریاست لخوا د دوه نیول شوو جاپاني کسانو په بدل کې د $200 میلیون غوښتلو نیټه نن ختمه شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو ډیور ریډیو خبرونه ته غوږی. ډیور ریډیو دی یو ساته خبری خبرونه په دویمه برخه کې خبرونه تاسو اوریدل. یو شمیر راپورونه لرو په دې خبرونه کې چې پکې به تاسو ته مونږ وړاندې کوو. په دې خبرونه کې خو اوس وخت شوی دی په مطبوعاتو ته د کتنې، او نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کړې زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې په شارلی هیبډو مجله کې د دوست د خدای د خاکو چاپ کېدو خلاف د روس په خودمختار ریاست چیچنیا کې د یو لوی احتجاجي جلوس وتو حال چاپ شوی دی چرته چې د مسلمانانو اکثریت دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د جنوري په 10 تاریخ ماسکو کې یو احتجاج کوونکی په خپل سینا دا تحریر لګولی و چې زه شارلی یم. دغه تر سم دستي گرفتار کړی شو او د اتو ورځو لپاره جیل ته ولېږلی شو. دینه علاوه په روس کې د میډیا د سارنې کولو وفاقي ادارې د سینټ پیټرزبرګ بزنس نیوز ایجنسی نومي مطبوعاتي ادارې ته ویلي دي چې خپلې ویب پاڼې نه د شارلی هیبډو مجلې نوې متنازعه سریزه لري کی. نیویارک ټایمز لیکي چې د ګل په ورځ د چیچنیا صدر رمضان قادیروف د چیچنیا په صدر مقام ګروزنی کې د اسلام د دشمنانو خلاف یو لوی جلوس اوخ کوي. په دغه جلوس کې ډیرو خلکو چې کمی بینرې اوچتې کړې وي په هغو کې په یو بینر د روس د صدر د ولادیمیر پوتین د خولې دا الفاظ لیکلی شوي وو چې اسلام د روس د ثقافتي سیرې یوه اهمه برخه ده. د چیچنیا صدر رمضان قادیروف په دغه موقع خپل تقریر کې د روس د تحفظ کولو خپل لوز تازه کو او غربي سیاستدانان او صحافیان ډیر اوسندل. نیویارک ټایمز یاته چې تر دې وخت پورې خود چیچنیا دغه احتجاجي جلوس د منتظمینو د ډیر عقل او زیرکتیا سرګندونه کوي. د روس صدر پوتین یقینا چې د مذهب او د سیاست خپلو کې د یو ځای کولو عمل شروع کړی دی. دا معلومه خبره ده چې کله هم ولادیمیر پوتین د خپل ملک د شلو ګړو اقتصاد دیاتو او اولسی بدونه د خپل خلکو پام یو په بلکې نو د روس د زوړ خیال گرجی د قیادت لمننی سي. خو بلخوا په روس کې لوی شمیر مسلمانان هم آباد دي. په یو حساب سره په روس کې هر شپږم تن مسلمان دي. صرف په ماسکو کې شل لکه مسلمانان آباد دي او هم دومره پکې پکړه تری مزدوران هم میشته دي. خاغله پوتین دا ټول مسلمانان خپل ترخ کې ساتل غواړي. په چیچنیا کې خونړې جنگ ختم شوه دي خو اسلام پسند د یاغیان چې ځینې پکې د اسلامي مملکت د قیام د تحریک د ISIL وفادار هم دي نن هم په کوه قاف سیمه کې آزاد ګرځي او ماسکو سره دا ویرمل د چې دوی خپل اثر رسوخ قطبي سیمه ته په اسانه سره خورولې شي. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې د چیچنیا د انتظامی مسلمان مشر رمضان قادیروف د ذکر کولو په موقع لیکلي دي چې د روس د صدر پوتین یو ډیر تکړه او ټینګ ملګری دی. د خپل چیچن رضاکار د روس د صدر پوتین په اشاره چرته چې اجتوی لیګولو لا تیار ساتي. دا وخت هم په سونو چیچن رضاکار په مشرقي یوکران کې یاغیانو سره څنګ په څنګ جنگيږي. د روس او چیچنیا قیادت د هر ستا د امن او قلاری په وجه غاړه ایخودې ده. خو د دې امن او قلاری قیمت د روس دننه د یو اسلامي مملکت د راپورته کېدو په شکل کې ادا کېدو والی دی. د چیچنیا برائنام ټولو سیکولر ادارو باندې اسلامي رنګ ډیر جوړ ختلې دی. پبلک سکولونو کې د اسلامي علومو د تدریس لپاره استادان ساتلې شوې دي. په هر ضلع کې عدالت کې یو قاضي مقرر کړی شوی دی. خزو ته په عامو ولسی ځایونو کې د ستر کولو وینا شوې ده او شراب بند کړی شوی دی. خاغری قادیروف د اخلاقیاتو په نوم خپل تازه مهم کې په صفا ټکو کې اعلان کړی دی چې ښځا د سړي ملکیت ته د غیرت دپاره د کیدونکي قتل مرسته هم کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د رمضان قادیروف د روس د وفادارۍ باوجود دا نه ده معلومه چې د روس قیادت په چیچنیا کې د عوامي طاقت په مظاهره څومره بې سوره دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ په دې ختم کړی دی چې روس خو رمضان قادیروف د چیچنیا صدر په دې تمه لګولی و چې دی به چیچنیا د روس د عملدارۍ دننه راولي، خو د دې اپوټه رمضان قادیروف د روسي وفاق دننه یو اسلامي مملکت جوړ کړی دی او دې سیز د روس قیادت په لوی فکر کې اچولی دی.
بادشاہ عبداللہ جنازہ نن پا ریاض کی شوی دا او خورت اس پارل شوی دا اگر پا جنازہ کی یو شمیر مشران و برخا غستی دا او دین روس تو پا سعودی عرب کی چی دے مشران دا تازیت یا خواہ خوگئی لپارا دا شاہ کورنائی تا پیغامون لگی چی دا امریکا صدر براک اوباما ہم پک شامل دے شاہ دا لسا تیا کالو فومر کی اختر سلے دے پا دی خبرو بدرتا سوله زو کې تزیه وړاندې کوو. خو اول مو په دې موضوع لږ شي مخکې خبرې کولې پر یاس کې د آزاد خبریال هاغلی فضل ممن سره چې تاسو راته وایي شاه خور ته د سپارلو مراسم څنګه وو. فضل ممن صاحب، سعودي عرب او د پاکستان نږدې تعلقات تي تاسو د سعودي عرب د بادشاہ په جنازه کې د پاکستانی واکدارانو د شرکت ذکر هم وکړو. الته په سعودي عرب کې خو د لکونو بشمره کې پاکستانیان میشته دي، هغو د بادشاہ په جنازه کې شرکت لپاره سفر کړی دی کنه؟ پاکستانیان دغه جنازې ته ندی ورغلی یا ورته دغه جنازه په داسې حالاتو کې و چې ندی پریښودل شوی؟
نه، بالکل دا په ریاست کې کوم موجود کوم پاکستانینو هغه جنازه کې ګډون کړی دی، خو کوم چې دا خاص ملمانو به کوم دا ملکونو سربراهانو نو دا دغه جامع مسجد دننه وو، او به چې کوم دا لوکل دلته پاکستانینو هغه دغه جامع مسجد نه بعد چې کوم هغه دومره خلک او دومره زیات خلک وو چې هغه په دغه جامع مسجد کې هسه هم نه کېدل. نو دلته عموما چې د جمعې مونږ هم کېږي نو هغه په دې جمعتونو کې کېږي نه، او خلک چې کوم بهر پر ودونو ولارو کې ولاری هغه مونږ کوي. نو دغه څه د دې جنازه هم دغه څه شوی چې کوم دلته لوکل پاکستانی نو یا سعودي یا نور ملکونو کوم خلکو نو هغه جنازه کې ګډون کړی دی، او هغه د دې جمع مسجد نه بهر.
خجی د فضل مومن صاحب، د شاه عبدالله د وفات په وخت باندې په سعودي عرب کې په سرکاري کچا باندې اعلانات شوي؟
لا، دلته خو داسې لاس اعلان دی نه دی کړی چې د هغې په ملک کې د چوټۍ یا د څوک اعلان کړي. داسې اعلان د دوی لا سرکاري ټي وي د مخه داسې اعلان د دوی لاسه نه دی شوی. پاکستان خپل اعلان کړی دی، خو دوی لا داسې څه اعلان نه دی کړی.
ښه جی، شاه عبدالله ناروغه وو او د ډېر وخت نه په هسپتال کې وو، که د هغې تفصیل راته ووایي څه قسم ناروغۍ وې دیته؟
او بالکل، دته چې کوم لکه یو خور د عمر داسې و چې ته یو نوي کاله د عمر، او هغه تقریبا د درې وختونه یعنی تیر کال د دسمبر نه دی چې کوم دی په هسپتال کې داخل کړی شوی وو، او دته د پیپړو چې کوم هغه انفیکشن ورته شوی وو، د پیپړو هغه بیماري ورته شوی وه. نو په دغه بیماری کې دا مبتلا وو، او دا د څو ورځو نه چې کوم دی دا بالکل هغه مصنوعي دغه دته لږ صاحب دا خسته هغه مصنوعي مشین نه دته لګېدلی وو، او په هغه ذریعه باندې دا د څو ورځې چې کوم وو هغه د ټیوب په ذریعه باندې د دوی به سا خسته. نو د بیماري چې کوم وو اصل بیماري د دغه د پیپړو چې کوم انفیکشن وو دغه بیماري د دوا
دا وخت سعودي عرب د نوي بادشاہ تعلق د دې بادشاہ سره سو یعنی د رونو خو دغه راته وای چې څنګه رونو، بل دغه انتخاب په عمل کې څنګه راغلی دی او نوم یې څه دی؟
دا اوس نوی بادشاہ چې کوم بادشاہ عبدالله چې دوه کاله وړاندې کوم د خپل میرنې ورور چې یو کم اته کاله د عمر دی سلمان بن عبدالعزیز، د د دې خپل ولیاحت مقرر کړو ان د وکاله وړاندې دې دا مقرر کړو. نو اوس هغه د عبد الله د مړینې نه پس د هغه د وفات نه پس کوم دی هغه د سعودي عرب نوی بادشاہ ټاکل شوی دی او بیا دا د دې سلمان بن عبد العزيز د دې چې کوم ولیاحت ټاکل شو هغه هم دی عبد الله ټاکل خو دا هغه اوس هغه نوی دغه شو هغه نوم هم عام هم شهزاده مکرن بن عبد العزيز دی هغه د ولیاحت دی هغه هم د عبد الله بادشاہ دی بخلی دا هغه دا هم دا هغه میرنی رور دی دا سلمان او دا مکرن دا دواړه د دې عبد الله بادشاہ چې کوم دا دواړه میرنی رور دي. نو دا اوس چې کوم نوی بادشاہ ټاکل شو دا سلمان بن عبد العزيز دی او د یو کم اته کال دا وخت عمر دی.
ډیر مننه فضل مومن صاحب تاسو
ډیر مننه تاسو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
دوری دغه وګړي ګرانو او کتونکو ورډونکو زمونږ د خبرونو نن شپه د لسو بجو نه تر یوه لسو بجو پورې په ټلویزیون هم کته شي. اوس راځو د شاه عبد الله ژوند سیاسي ژوند طرف ته او د هغه نورستو پاتې دونکو د هغه په میراث باندې او د هغه چې کوم تګلارې په هغه باندې خبرو په لوتا هم دې تمامه تزیه وسړنې لپاره زمونږ همکار اشفاق مومن صاحب په سټوډیو کې موجود دی. سلیم شي تر توي او شفاق سي
رمنا رحمان بنور سي
د شاه عبد الله د سیاسي میراث نه خبر کړي
د شاه عبد الله په حق لبنې داسې دا چې د هغه د دغه مرګ نه پس د هغه بل ورور محمد بن سلمان بن عبد العزيز چې کوم دی نو هغه دغه څوکۍ سنبال کړي ده او د دغه څوکۍ لپاره چې کوم دویم نائب دی نو هغه مقرن نومیږي دغه چې کوم نسکه ورور دی هغه رامخې شوی دی او مقرن د خپل ځان نه پسته په دریم لمبر کې چې کوم تن دی نو هغه محمد بن نائف دی چې هغه د دوه وراره دی بلکې د عبد العزيز په اولاد کې په لومړي ځل باندې د هغه نوسیتا دریم لمبر څوکۍ چې کوم دی نو هغه د بادشاہ پسې ورکړی شوی دی او بیا سلمان خپل باندې د قومي ټلویزیون باندې وینا کې قام ته ویلي دي چې دیبا د پاچا عبد الله پالیسۍ چې کوم دی هغه به مخ په وړاندې بوزي که دغه ملک دننه کوم کارونه دي او څه دي نو هغه به هم دغسې یو قسم له هغه به جاري وي. د پاچا عبدالله په حق لاوریدونکو ته ویم چې د اتلس ارب ډالر اساسي دي او د په نړۍ کې څلورم نمبر باندې ملرترینه بادشاہ وو او د نړۍ اتم لمبر باندې طاقتورترین انسان وو. پاچا عبدالله د امریکا او برتانیې سره په تعلقات مضبوطولو کې ډیر مهم رول لوبولی وو. د ده په حق باندې ویل کېږي چې د ده خپله کومه ښځه ده دویم لمبر ښځه وه ده چې د هغې بیا طلاق وشو النود الفایز چې اووه پنځوس کاله عمر یې دی او دا وخت کې په برتانیا کې ژوند کوي. هغه وایي چې د ده اته دیرش بچي دي او په هغه اته دیرش بچو کې د دې الناود الفایز چې کوم دی نو د دې څلور لونه دي هغه د دې سره په لندن کې اوسیږي. د دې ښځې دا بیان دی چې دا په جده کې سره د خپلو دوو لونو سحر او جواهر هغه چې دې وخت کې یوه په دوه څلوېښت کال عمر کې ده بله په اته دېرش کال عمر کې ده دا په جده کې دیارلس کالو پورې په قید کې ساتل شوې وې په یو محل کې او د دوی دوه نورې لونه وې ماها او هالا چې هغه په ریاض کې یو بل محل کې په ساتل شوی وي. نو دی په کال 2003 کې د پاچا عبدالله سره طلاق شوی او د هغې وروستو بیا لندن ته هغې ووتې او د دغه په حق لبانې د برتانیې ډیلی میل کې یو لوی راپور هم نوشته شوی و څه موده وړاندې او دی په دغه خپل راپور کې په مرکه کې ویلي وو چې د پاچا عبدالله دا دویمه ښځه وه او د دې پنځلس کالو په عمر کې د پاچا عبدالله سره واده شوی و او د دغه واده وروستو چې کله د دوی بیا طلاق وشو نو دې سره دغه زیاتی وشو او بیا دې د امریکا صدر باراک اوباما نه هم په دغه لړ کې مرسته غوښتې وه چې د پاچا عبدالله څخه دې ته چې کوم په میراث کې برخه رسیږي چې په هغې ترلاسه کولو کې ورسره لاس وکړي او کوم ظلم ورسره کېږي چې دغې هم خاتمه وکړي.
اشفاق صاحب دا خو دغه د کورنۍ او د هغه د دولت او د ذاتي ژوند په باره کې معلوماتو خو سره ته د هیواد سره تړلي څه خبرې دي په هغې هم ځوابونه راکړي چې نوی بادشاه چې کوم دی د جوړ بادشاه عبدالله چې کومه تګلاره وه په کې بس بدلون راولي که نه څېړونکي څه وایي چې د هم دغه تګلاره به وي کومه چې د جوړ بادشاه عبدالله وه.
د دغه نوی بادشاه په حق لبانې هم دا ویل کېږي چې سلمان بن عبدالعزیز دا ویلی دی چې د پادشاه عبدالله چې کومې تګلارې وي هغه به مخ په وړاندې بوزي، د هغه په نقش قدم باندې به دی ځي، او د پادشاه عبدالله چې کومه خارجه تګلارې وي نو زه به د هغې پلو ته راشم. او دی د پادشاه عبدالله چې کوم خارجه تګلارې وي نو هغه داسې وي چې هغه په خپله باندې په دینیزدیو کې د عرب لیگ څخه یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې وه که چېرې فلسطین د یو ملک په حیث باندې د ملګرو ملتونو څخه ځان ومانه نو اسرائیل به خامخا عرب لیگ یا عرب ملکونه مني. دا د غوښتنه وه. بل د امریکا څخه د ویکی لیکس لخوا چې کوم معلومات مخې ته راغلي وو نو امریکا څخه د پادشاه عبدالله غوښتنه وه چې په ایران حمله وکړي، او بیا هغه جمله هم په دې ټکو کې لیکلې ده چې دا یو مار دی او د مار سر پرې کول پکار دي چې د جوهري وسلې ترلاسه کولو څخه وړاندې د ایران سره دغه کار وشي چې حمله پې وشي. بلخوا دی دا هم وایي په دغه راپور کې چې سعودي عرب هغه ملک دی چې په شام کې او په عراق کې دی وسلوالو ته وسله ورکوي، مرسته ورکوي چې هم په شام کې د بشار الاسد په خلاف وجنګیږي، او دغسې په ګرده نړۍ کې چې کم د وهابیزم دی د هغې د خورولو دپاره دی خپلې مالی مرستې جاري ساتلې دي چې په دغې کې د پاکستان چې کوم وفاقي وزیر و ریاض حسین پیرزاده هغه هم څو ورځې وړاندې دغه بیان ورکړی وو. په یو وینا کې هغه ویلي وو چې په پاکستان کې دننه سعودي عرب د وسلوالو ډلو په شام مرسته کوي، خو په درېمه ورځ بیا هغه د خپل بیان څخه وروستو شو. هغه دا ویل چې زما بیان هغه تاو را تاو کړی شوی دی او هغه به میډیا کې نشر کړی شوی دی. خو بهرحال په ګرده نړۍ کې او په اسلامي ملکونو کې دغه نیوکه په سعودي عرب باندې کیږي چې دی چې کوم وسلوالې ډلې دي نو دوی د هغې خپه کلکه باندې مرسته کوي، او چېرته چې هم په اسلامي ملکونو کې دا وخت فساد روان دی نو په دغه کې د سنی وسلوالو او د وهابیزم چې کوم پیروکار دي نو هغوی ته پوره مرسته د سعودي عرب لخوا په لاس مې ورځي. بل سعودي عرب چې کوم دی نو دا د جی 20 چې کوم د نړۍ شل طاقتور ملکونه دي او د ورلد ټریډ ارګنایزیشن د هغې هم یو غړی دی. بل د بشري حقوقو په حق لباندې که څه هم د پادشاه عبدالله په پالیسیو کې یو څه بدلون ولیدی شو، خو د نوي سلمان بن عبدالعزیز چې نوی کوم پادشاه وټاکل شو د ده په حق دا ویل کېږي چې دا یو قبایلي سوچ لري، دی دومره روشن فکره نه دی، او دی داسې ښکارېږي چې خپل ملک واپس د نور عرب چې کوم پادشایان دي هم د هغې تګلارو اړخ ته په یو تندروه سوچ باندې هغې خپلې پالیسۍ مخ په وړاندې بوزي.
خاجي، یو تاسو د پاکستان او د نړۍ د عرب نړۍ د توندلاریتوب کې د سعودي عرب د کردار خبره وکړه نو د IS چې کومه ډله ده اوس موجوده اسلامک سټیټ یا داعش په دې باره کې که تاسو د نوي بادشاه او د زوړ بادشاه د تګلارې په کې د فرق یا د ارادو نه مونږ خبر کړئ.
IS یا اسلامي ریاست چې دا وخت په عراق او په شام کې پوره دغلته کې هغوی یو زور لري، دغلته کې علاقې نیولې دي نو د هغې لخوا په ټویټ باندې یو پیغام مخې ته راغلی دی، او هغې دغه وایي چې دا یو جابر انسان وو، د جابر انسان یا د جابر بادشاه په مرګ باندې دی خوشحاله دي، او دا وایي چې د ده په ختمېدو سره یا د ده په مرګ سره په سعودي کې یو قسم له سعودي ماتېدی شي، او دغسې په اسلامي نړۍ کې چې د دوی کوم ګوتوخنې دي نو هغه هم ودرېدی شي، او دوی دا خبر چې کوم دی نو هغه یو خوشخبری ګڼلې ده. بله خبر به زه رحمان بن نوري صاحب دا وکم چې په لیبیا، ایجپت او مصر کې او په یمن کې چې یا تونیزیا کې چې کوم انقلابونه راغلي وو نو د هغې انقلابونو په سختۍ سره د غندنه کړې وه، تردید کړی وو، او د دغسې انقلاب په سعودي عرب کې د راتلو د په کلکه باندې مخنیوی هم کړی وو، او هر هغه چا چې په سیاسي چارو کې ګوتوخنې کړي په ملک کې دننه عام خلکو یې غږ پورته کړی دی نو هغه سیده جیل ته بوتلی شوي دي، هغه نیول شوي هم دي، او دغسې په سعودي عرب باندې نورې هم چې کوم د دې د سزاګانې دي نو هغه سزاګانې د خپل وخت کې هم برقرار ساتلې.
او په دغه وخت کې دی چې کله د عرب سپرلی یا عرب سپرنګ ذکر کېده نو په خپل هیواد کې خلکو ته اضافي دولت هم ورکړی وو او د هغو لپاره سهولتونه سیوا کړی وو. یو تپوس پکې مهم د پاکستان د نقطه نظر نه دا په نظر راځي چې د پاکستان لپاره د سعودي عرب خارجه تګلارا او د پاکستان د سعودي عرب لپاره خارجه تګلارا څومره هم دی یو بل لپاره، او سعودي عرب په نظر کې پاکستان په کم ځای ولاړ دی؟
د خارجه تګلارو په اړه باندې خبره کوو، نو د سعودي عرب په خارجه او تګلارو کې درې څلور داسې ملکونه دي چې هغه په کلکه باندې د سعودي عرب سره ولاړ دي. په دې وخت کې په نړۍ کې چې کوم په اسلامي ملکونو کې د هغې مشران دي، نو پای کې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم ډېر کلک ملګری دی د سعودي پاچا، دغسې السیسی چې کوم د مصر دا وخت کې کوم مشر دی نو هغه هم د سعودي پاچا سره ډېر کلک ملګری ولاړ دی. محمود عباس چې په فلسطین کې د هغې صدر دی نو هغه هم په خپله باندې په خپل ملک کې درې ورځې د سوګ اعلان کړی دی، او هغه هم د سعودي عرب چې کم دی نو کلک په ملګرو کې ملګری دی. او د سعودي عرب د پاکستان لپاره تګلارې د اوس نه د وړاندې نه که تاسو وګورئ نو په دغه کې وخت تر وخته په ملک کې دننه چې کومې فیصلې کېږي د پاکستان نو په هغې کې عموما ګوته پټ په پټه باندې یا د پردې شاته سعودي عرب ته نیول کېږي، ځکه چې د پاکستان موجوده وزیر اعظم چې په کوم وخت کې د ملک نه ملک بدر شو نو هغه هم سعودي عربستان ته لاړو، بیا ملته چې راته نو هم د سعودي عربستان په غوښتنه باندې هغه دی ملته بیا راغی، او د سعودي چارواکو د پاکستان د چارواکو په دغه موضوع ډېرې خبرې وشوې. بل خواج پرویز مشرف چې کله د ملک نه بهر په لندن کې وو نو په هغه وخت باندې هم د سعودي عرب په لار باندې هغه د پاکستاني چارواکو سره وخت په خبرې کېدی، او بیا هم د سعودي عرب په مشوره باندې په هغه ورځو کې د هغې خارجه وزیر د اسلام آباد سفر هم کړی وو، او د هغې پسته پرویز مشرف ته پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړی شوه. نو د پاکستان دپاره د سعودي عرب فیصلې، د سعودي عرب چې کوم خارجه تګلاری دي نو هغه د کڅه هم په دغه باندې وخت په وخت باندې نیوکه هم شوې دي، چېړونکو په دغه باندې هم نیوکه کړې دي. د پاکستان خپل دننه د مخالف ډلو چې کم کاندیدان دي او یا د روشن فکر ډلو دلته په پاکستان کې دننه کم دعوا کوونکي دي او یا د پاکستان دننه کم چېړونکي دي د میډیا لیکوالان دي، نو هغې په خپله باندې هم د سعودي عرب په دغه ګوتوخونو باندې او د سعودي عرب په ملک دننه په چې کوم دغلته کې توندلاریتوب دی نو په هغې سیوا کېدو باندې هم په سعودي عرب ډېرې سختې نیوکې کوي.
ډېره مهرباني اشفاق محمد صاحب.
اوس وړاندې کوو یو اداریا چې په نړیوالو سیمه ایزو موضوعګانو باندې د واشنگټن نظر ښایي.
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د قطبی کوریا د پالیسۍ په باب له خصوصي نماینده خاغلی سونګ کیم ویلی دی چې امریکې ته د ټولو نه د زیاتو سختو مسلو دي نه یوه سخته مسله د قطبی کوریا معامله ده. دا خبره د اوسوس د امریکې د کانګرس په وړاندې خپل تصدیقي بیان کې کړې ده. د قطبی کوریا د پارونی او د محکمتیا د ګډوډولو یو پریشان کن مثال په سوني فلمونو د تازه سایبر حمله او د امریکې د سینماګانو په دې سینماګانو کې د فلم کتونکو خلاف د شر شدت د ډړکو ورکولو دی. د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی د ژورو تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې ده چې دا حمله د قطبی کوریا حکومت کړې ده. خصوصي نماینده خاغلی کیم خپل بیان کې زیاته کا چې امریکې د خپل خلکو د امریکې د کار باپار او د امریکې د تقریر د ازادۍ د حق د حفاظت پوخ نیت کړی دی د کوم چې د امریکې آئین محافظ دی. صدر اوباما په صفاټکو کې ویلي دي چې امریکا به په سوني فلمونو د قطبی کوریا د سایبر حمله مناسب جواب کوي. د دې جواب د لومبی اقدام په توګه صدر اوباما د جنوري په دویم تاریخ په یو انتظامی حکم دسخط کړی دی. د دې تر مخه د قطبی کوریا د حکومت د نامزدو ادارو او چارواکو او د کوریا د ورکرز پارټۍ خلاف د اضافي بندیزونو لګولو اختیار ورکړی شوی دی. دا نوي بندیزونه د هغو کوششونو تازه مثالونه دي کوم چې امریکا نړیوال ګوند سره په شریکه کوي چې قطبی کوریا ته د نړیوالو لوزنامو او زموارو په خلافتیا کولو پیزوان واچي. امریکې تیر کال ملګرو ملتونو کې ناستو خپلو ملګرو سره په شریکه د قطبی کوریا په لویه جهازرانه کمپنۍ ګرد دنیا کې د وسلو خورولو په سر د بندیزونو لګولو اقدام پورته کړی دی. امریکې او ملګرو ملکونه د کوریا د بیلیسټک میزایلونو په خلاصولو هم احتجاجونه کړي دي او د بشري حقونو د خورو ورو خلاف ورزو غندنه کړې ده د کومو چې د ملګرو ملتونو په پروزګنی ریپورت کې ذکر شوی دی. خصوصي نماینده خاغلی کیم نور وی چې زموږ د پالیسۍ غرض دا دی چې قطبی کوریا ته دا واضح کړو چې هغه د بین الاقوامي ګوند نه
د خپل بیلتون ختمولو، د خپل خلکو د بشری حقونو د خاطر کولو، د خپل پخوانو لوزنامو د خاطر کولو او په خپل بین الاقوامی لوزنامو د عمل کولو د پاره لازمی طور اقدامات پورته کی. خاغلی کیم خپل بیان په دې ختم کو چې د قطبی کوریا مخته د ادریدو د پاره پکار ده چې ګرد نړیوال ګوند کوټلی او جاری اقداماتو کی. قطبی کوریا چې تر سو پوری د ایټمی وسلو حاصلولو، د بین الاقوامی زموارو د احساس نکولو، د خپل خلکو د تزنولو، د نورو د ذاتی کاروبارونو د تباکولو او امریکنیانو باندې د دړکو کولو لار اختیار کړی وي، تر هغې پورې دا د سلامتیا، اقتصادي سوکالۍ او سالمتیا مخ نشي لیدلی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوري. د دې خبرونه پروډوسر د کلیم افضل او د دې خبرونه انجینیر وو ډان. ګران اردوونکو را سره اوسئ یو لحظه کې چې بیا راشو نو تاسو په خدمت کې به تازه خبرونه وړاندې کوو. زمونږ د دې خبرونه انجینیر وو جان. ګران اردوونکو سره اوسه یو لازکی بیا راځو.